ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه ومنئ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر خزانه اسحاق ډار پر ضد باندې د پاکستان د احتساب ادارې لخوا د قضیې پاړه باندې د ریفرنسونو جوړول د دې خبرونې د سر موضوع ده. د روهنګیا د مسلمانانو د دې ترڅنګ د پاکستان، افغانستان او د قبایلي سیمو پاړه هم راپورونه او شننې لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه د پامیر ساحل نه.
د پاکستان احتساب اداري ویلي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد قضیه عدالت ته وړي. پاکستان په برما کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې او امریکایي ولسمشر وایي هیله من دی چې د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام ضرورت پیښ نه شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د احتساب قامی اداروي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیه په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیه د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. بیان وایي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له سره د فیصلې پر رڼا کې وشوه چې پکې قضیه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي د موادو او معلوماتو پر اساس تیاری شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیه وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلې تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای پر 28مه د پاناما اسنادو د قضیه په اړه په خپل پریکړه کې نواز شریف نااهله کړ چې تر هغه وروسته نوموړي د وزیر اعظمۍ له دندې استعفا ورکړه. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړلیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجا مسلمانانو نسل وژنه غندي. بیان وایي د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي یا ریاستي ترهګري ده. په پریکړلیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشري او د سولې نوبل انعام پر ګټون کې آنګ سان سوچی غږ شوی چې د روهینجا مسلمانانو د وژنو مخنیوي سمدستي اقدامات دي وکړي. په میانمار کې روهینجا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د تیرو څو ونیو په تاوتریخوالي کې ګڼ روهینجا مسلمانان وژل شوي او د رویټرز خبري اژانس له وینا سره سم شاوخوا 2 لک بې کوره شوي دي. د برما حکومت وایي ولسي وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالان ته وکړه. دی وایي د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي. زما په فکر باید پاکستان هم د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي. آصف دا وضاحت ورنکړ چې د بهرنیو چارو تګلاره څنګه سموي، خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې پالیسۍ په تناظر کې وکړې. د ویل د پاکستاني ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د تګلارې د نوې لور پر موضوع بحث وشو. آصف زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریالی شوی دی. امریکایي ولسمشر د اګست پر 28مه په خپله وینا کې پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ، خو پاکستان په بیا بیا دا تور رد کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د فرا والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو اسناد او شواهد ټولوي. محمد عارف شاه جهان تیر ماښام مشال راډیو ته له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري، خو اوس یې نه ښکاره کوي.
هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نه شولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو.
تر دې مخکې هم له طالبانو سره د ایران د ملاتړ او پوځي مرستو خبرونه خپاره شوي، خو افغان حکومت لا شواهد نه دی وړاندې کړي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي، خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر ورځ ویل پر دې موضوع له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه خپل رپورټ تیاروي او بیا یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپاري. طالبانو له ایران سره د اړیکو د تازه رپورټونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني بیګا مشال راډیو ته ویل د داعش او طالبانو وسلوال وړ مورز په قوشتېپې ولسوالۍ کې د وشر او زکات د ویش پر سر سره ونښتل چې پکې د دواړو خواوو اووه کسان ووژل او څلور ژوبل شول. ترکستاني وایي جګړه ختمه شوې خو د دواړو ډلو وسلوال د نورو نښتو تیاری کوي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال وژلې دي. د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امینی بیګا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي قمندانان هم شامل دي. د زیاته کړه چې دا عملیات په نرخ، سیدآباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو د نوموړي د دې دعوې په اړه لا څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لار ده، خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نشي. نوموړي تېره ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل پوځي اقدام به یقینا یوه لار وي، خو دی غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ ویل که د شمالي کوریا پر ضد د پوځي ځواک وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. تېره اونۍ چې پیانګیانګ د یوه داسې هایډروجن بم د ازموینې خبر ورکړ چې له بین البراعظمي بالستیک توغندي پورې تړل کېدی شي، نو له دې سره د شمالي کوریا او امریکا کړکیچ خورا زیات شو. تر دې ازموینې وروسته واشنگټن پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو لړ نویو بندیزونو وړاندیز هم وکړ. هم تېره ورځ روسیې او جاپان ویل پر دې سره سلا شوي دي چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته خطر پیښوي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه محمد عمران د کرنسیوي اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.65 روپۍ یو پاؤنډ په 1.08 روپۍ او 1.88 روپۍ یو درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې یو ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 26 ډیګري سینټیګریډ، بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ده. ته زمونږ همکار پامیر ساحل او د کرنسو بای او د موسم حال درته محمد عمران وړاندې کولو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د پاکستان احتساب اداره به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ او وزیر خزانه پر ضد باندې ریفرنس دایروي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي چې د متعدی او د موزی مرضونو پر ضد باندې قانون سازی کړی ده
او هغه کې 17-19 بیماریاں دي چې هغه کمیونیکیبل ڈیزیزز دي، هغه بیماری چې هغه نه وبا پھیلاویږي، هغه نه انساني ژوندګۍ ته نقصان. مقصد د دې ارسه کولو داده چې سیریسنس شوشي.
د افغانستان او هند ترمنځ په ستراتیژیکی موضوع باندې غونډه کیږي.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند.
د پکتیا د ګومل سیمه کډوال وای چې سخت ستوندو سره مخ دي.
خالد سرپنام را غم را خشته د دادې وول کې د خپل سرونو مرخلاص کړي د شج وول کې اتی په د خالص بندي بندان راغلی نور یتي هر شی پاتې.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ ږدئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړ پوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي، چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یو یې د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد. احمد الله د نور تفصیل سره.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته د ادارې لخوا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې ټولې څلور قضیې یا ریفرنس باید اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي، چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار په اړه ده. په بیان کې ویل شوي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سم وشوه، چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیاری شوي. د نواز شریف کورنۍ پر ضد منظور کړی شوی لومبۍ قضیه په لندن کې د جایدادونو نه متعلق، دویمه عزیز یا سټیل مل او جده کې هیل میټل کمپنی جوړولو، او دریمه د نواز شریف د کورنۍ شپاړس آف شور کمپنیان لرلو په اړه ده. په غونډه کې د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد منظور کړی شوی ریفرنس په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسې جوړولو نه متعلق ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیې وزیر اسحاق ډار پر دوی لګېدلي تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای په 28مه د پاناما اسنادو د زی په اړه خپل پریکړه کې نواز شریف نه اهل کړ چې تر هغه وروسته نوموړی د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان حکومت په میانمار یا برما کې د روهنجا مسلمانانو د وجنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان وایي ملګري ملتونه دي سمدستي د روهنجا مسلمانانو د وجنې د مخنیوي اقدامات وکړي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د زیارت په ماخام د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. په یاند پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجیا مسلمانانو وژنه غندي او د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غک شوی دی چې د روهنجیا د مسلمانانو د وژنو مخنیوي وکړي. په قرارداد کې له ملل متحد هم غوښتنه شوی چې د روهنجیا د مسلمانانو توک مژنه ودرولو لپاره دی اقدامات وکړي. په میانمار کې روهنجیا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د 1300 اونیو په تاوتریخوالی کې ګڼ روهنجا مسلمانان وجل شوي او د روټر اژانس له وینا سره سم شاوخوا 2 لکه بے کوره شوي دي. بلخوا د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني، بلکې د ترهګرو پر ضد جنګيږي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو په موږ یو نړیوال موضوع تر راغلو. پاکستان وایي واشنگتن دی د هغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په واشنگتن کې ناست خلک د پاکستان او د سیمې لواقعي حالاتو سم خبر نه دي. نوموړي وویل امریکا سره اړیکې خرابول نه غواړي، خو ټولو معاملاتو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډه ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان ایوازنه ملک دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیاب شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زموږ کامیابیانې دي، نو نړۍ هغې ته لږ په بدن نظر سره ګوري. موږ له به د نړۍ سوچ بدلول وي. زموږ به تر ټولو لومړی ترجیح دا وي چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو. دا وخت په سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر او باجوړ ایجنسو کې امن پر ځای کړی شوی دی او د دې سیمو حالات وخت په وخت نور هم ښه کیږي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د شو فیصلو او خبرو اترو په اړه د خواجه آصف وینا وا.
د پاکستانی سفیرانو چې درې ورځنۍ غونډه وا، پکې د امریکا په شمول په مختلفو چارو خبرې وشوې. دا وخت چې د دې سیمې یا د نړۍ کوم حالات دي او کوم بدلونونه را روان دي. د جهانی جنگ وروسته دا قسمه بدلونونه نه راغلي. نوی اتحادیان جوړیږي، جغرافیایي حالات د معاشي حالاتو تابع کیږي. نو ګڼم چې د دې حالاتو بخښن جایزه او ستورستو مونږ له هم د صحیح اړخ ټاکنه پکار ده او دا کار به مونږ له زر کول وی.
د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه، چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه دوی د وسلوالو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خیبر پښتونخوا و دې اعلی پرویز خټک د خیبر بینک د مشر شمس القیوم د لری کولو منځوري ورکړي. د بینک اف خیبر مشر یو نیم کال وړاندې په یو ورځپاڼه کې د خبرتیا په خبرولو د سوبې د خزانی پر وزیر مظفر سید د بینک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړی وو. مظفر سید د جماعت اسلامي غړی دی. د ګوند له مدیر رئیس د پښتونخوا له اعلی وزیره د قیوم د لری کولو غوښتنه کوله. غلام غوث پر دې موضوع معلومات راکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بینک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده. د خیبر بینک مشر یا ایم ڈی شمس القیوم د صوبې د خزانې په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بینک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولي وو. په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملۍ غړي شوکت یوسفزی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل. خو پښتنه دا ده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه. خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی. کی قومی وطن گوند د صوبایی ائتلافی حکومت نه بیل کړی شوی وو او د خیبر بینک د مشر په مسله جماعت اسلامی هم د صوبایی حکومت نه د وتلو دړکه ورکړی و. خو پاکستان تحریک انصاف وای صوبایی حکومت ته هیڅ خطر نشته. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا د سیاحت وزیر شارام خان ترکی وای د ډینګي پولیو او کانګو په ګډون د ولسو خطرناکو ناروغو مخنیوي لپاره بیرنی اقدامات کوي. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې ناروغو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړوي. د خبرې پر داسې وخت کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسان د ډینګي په تبه اخته شوي چې پکې ځینې مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان د نورو معلوماتو سره.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت او د انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان ترکه د زیارت په ورځ د پیخور سیاحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې د ډینګي پولیو کانګو او انتراکس په شمول د خوشه ولسو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده. او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نه په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي. او دا قانون دلاندې دا هم دوی ضروری کړی ده چې کومه لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نظر تر نظر د متعلقه جلی د صحت دفتر خبروي.
کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو ہم میٹنگ کو او اگے کے 17-19 بیماریاں دی چھا گا کمیونیکیبل ڈیزیزز دی اگا بیماری چھ کاغین وبا پھیلاوی گی راغینا انسانی زندگی تہ نقصان مقصد دے یار سکولو دادے چھ سیریسنس شوشی
بلخوا دڈنگی درنس د مخنیوی لپاره حکومتی گامونا او د حل زلو پاک لوویل چھ د نورو گامونا ترسنگ اوس با پس کلونو کی ہم ڈاکٹران جی او ماجومان با پدی خبروی چھ ڈنگی رس د سن خوریگی او سرنگ تنزان بچکولی شی.
مونږ وایو چې بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا دلته به ډاکټران ټیم زی ماشومان او تبه کم دین او ډینګي او نور سو بیماری راغې نه بچاو سیشنز بکیږي هغه به ماشومان یې په خپل ډېر ضروري ګوره کم ځای کې خدا نه خواسته ډینګي کیس راشي مونږ بیا ډبلیو ایچ یو چې کم سټانډرډز دي چې راغې کور نه چار چا پیرا هغه خو دوله سیادی مونږ ډېر شکور چار چا پیرا مونږ ایریا کلیئر کو او مونږ چې کم دین او تر بچاو احتیاطي تدابیر مونږ کو سپری کو او بولاړیا ختمو لاروا ګورو
د ډینګي رنز نه په خیبر پختونخوا کې د ښکار شو د تازه شمیرې په خپل دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره اتلس تر رسیدلې ده او اوس هم د خیبر پختونخوا په سپتانونو کې لس کم 1500 د ډینګي ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونې په دې برخه کې درته د افغانستان په اړه یو موضوع وړاندې کوو. د یک شنبه اتوار په ورځ د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوی ډیلی ته ځي. کابل او نوی ډیلی په 2011 زیږیز کال کې د ستراتیژیکو همکارو موافقه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هند رول په اړه اندېښنې هم لري. احمد تکل د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوی ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند
د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د ستراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراز پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې 13 میاشت اعلان شوه د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د فرا ولایت والی وایي له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د مستندولو هڅې کوي. محمد عارف شاه جهان تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل ایرانی مامورین او وسلوال طالبان فرا ته تګ راتګ کوي. تهران دا تورونه په خوارت کړي چې ګواکې د طالبانو ملاتړ کوي. هلته د افغان ولسمشر دفتر وایي پر دې موضوع یې له ګوندو هیوادونو خپلې اندېښنې شریک کړي دي. رحمت الله بالخصوص له ایران سره افغان له کابل د کابل نه د رحمت الله افغان دا راپور.
د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځشنبه په ورځ وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي خو له شریکولو څخه یې ډډه کوي. هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نه شولې، موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دي وړاندې سوي. د فرا والي مخکې ویلي وو وسلوال طالبان په فرا کې زیات مالي او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فرا له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فرا سیمه ای چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. هم غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي وو چې د افغانستان حکومت ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه وویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول له ټولو ګاونډیانو سره شي اندېښنې ولري، دغه اندېښنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندېښنې به نورې هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو، به حل یوه لاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ سوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل سي چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي. که ایران له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي باید ورنه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک ځای پر ځای کول وړاندیز کړی دی. د وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کړی دی چې جرمني هرکلی کړی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي ادارې پر دې موضوع لیکنه کړې چې پکې پر دې بحث شوی چې آیا روس رښتیا هم دې کار ته جدي دی او کنه. بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره.
روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواک ولېږل سي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل سوي او په لوی شمېر ټپي سوي دي. دا نشتی له هغه سمدستي وروسته پیل سوی وی چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیوه او په ځان پسې وتړله. دوی وایي روس په کرایمیا کې جنګیدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فنډونه ورکوي خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان سوی نوی وړاندیز په ظاهره ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیار کړی ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ سوی دی. خو د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د ثلاثي ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالي سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د ثلاثي ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکاري ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالي به په دې اړه په کېدونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي. او رستای ټکی دا دی چې د ملګر ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل سي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپای چارو کارپو تیموتی ایش لخلی لګی چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده. د ده په وینا نوموړي دا خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا اوسنی وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
اوریدونکو، پښتونخوا کې دولس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه.
د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډي په احتساب عدالتونو کې دایر کړي، چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. دواړه نواز شریف او اسحاق ډار لګیدلي تورونه ردوي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو چې پکې راغلی پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجا مسلمانانو نسل وژنه غندي. د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني، بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه، خو دا وضاحت یې ورنه کړ چې د بهرنیو چارو تګلاره په څه ډول بدلوي. د افغانستان د فرا والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو اسناد او شواهد ټولوي. محمد عارف شاه جهان تیر ماښام مشال رډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري، خو وسې نه ښکاره کوي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي او طالبانو هم له ایران سره د اړیکو د تازه رپورټونو په اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني بیګام مشال رډیو ته وویل دا نخته وړ مورز په خوشتېپه ولسوالۍ کې د وشر او زکات د ویش پر سر شوې ده. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال وژلې دي. د امنیت قومندانۍ ویان نقیب الله امینی بیګا مشال رډیو ته ویل د عملیات په نرخ سید آباد، جغتو او دای میرداد ولسوالیو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو د ده د ادعا په اړه لاس نه دی ویلي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام ولاړه ده، خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نشي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته کړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د پامیر ساحل نه اورېده. د پاکستان اوس اورو د پاکستان خبرېدونکو د ځینو ورځپاڼو اداري او د هغې شننې د سراج ظهیر نه.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ویلي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېره ګټه ترلاسه کړې او تر ټولو دنیایي زیاتې قرباني ورکړې، او دا چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره د امریکا او ناټو سره د مرستې لپاره تیار دي، خو د پاکستان د سلامتیا خیال به ساتل کیږي. د ادارې په وینا پاکستان دا وخت د یو داسې صورتحال نه تیریږي چې یو خوا ځینې قوتونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د ناکامولو هڅې کوي، نو بل پلو د ځینې دنننۍ ننګونو او ستونزو او د سیاسي بحران سره مخ دی. نو باید چې د ملک سیاسي او عسکري مشروالۍ په ګټه سره یو کړنلار جوړ کړي. اداري اخري کې وایي چې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د جمهوریت مضبوطي د دې وطن مضبوطي ده، او ادارې چې مضبوطي وي نو پاکستان به مضبوط وي. او په کال 1901 او یایم کې نیم ملک بایللو نرستو باید چې د ملک هر وګړی هر چارواکه په اتحاد او یووالي باندې زور ورکړي، او دې لړکی تر ټولو لوی ذمہواری د ملک په حکمرانانو او سیاستدانانو پریوزي چې د جمهوریت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې آج ورس پانه خپل ادارېیې په ان اف سی ایوارډ باندې لیکلي او وایي د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ په ورکولو کې په ځنډ باندې د خیبر پښتونخوا حکومت د څلور وڼو صوبو نمایندګان په 19 ستمبر باندې په پیښور کې رابللې دي چې د دې مسلې جاج واخلي چې ولې وفاقي حکومت د دې ایوارډ پیسو ورکولو کې ځنډ پیدا کوي. د ادارې په وینا د ان اف سی ایوارډ معامله ډېره د اهمیت وړ ده، ځکه چې وفاق او صوبې خپل مالیات تجارتی کړن لاري او منسوبې هم د دې پرانا کې جوړوي خو تر دې دمه پدی باندې هیڅ اتفاق نه دی شوی او بل پلو دې لړکی په دې کې دوه قبایلی سیمو د ګلګت بلتستان برخه هم نظر ټاکل شوی چې آیا دا به د نوې سرشمیرنې د نتیجو په بنیاد ورکوي او که په زړه طریقه دوبۍ چې وفاقي حکومت د دې خبرې ادراک وکړي اداري اخري کې وایي دا یو کامی مسله ده او وفاقي حکومت لبا د صوبایي حکومتونو سره ناسته په کار وي چې دا معاملې په ګډه سره حل کړي او چې د صوبو څومره برخه جوړیږي چې زر تر زرې ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان رسپانې لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک دا احساس لري چې د سخت دریځۍ مخنیوي په کار ده خو په دې لړ کې سنجیده اقدامات نه ښکاري. هلته ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکي ترهګري د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی خو په تیزۍ د هیواد آبادی زیاتېدل هم پاکستان له ګډوډۍ سره مخامخولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوري.
ډان روسپانا خپل لیکنه کې وایي پاکستان کې زیاتره خلک په دې پوه شوي چې د سخت دریځۍ مخنیوي ډیر ضروری دی خو په دې لړ کې لا هم کومه متفقه او موثره تګلاره مخې ته نه راغلې چې د دې مسلې د خاتمې لپاره د ارادې کمی څرګندوي. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې د سخت دریځۍ جرړې په څو لسیزو کې خورې شوې خو په دې وروستیو کې ډېر واضح تر سترګو کېږي چې په ترڅ کې یې یوې خواته ټولنه د عقیدې په بنیاد تقسیمېږي او بلې خواته یې په زرګونو خلک د مذهب په نوم وژل شوي دي. په دې کې د تشدد بدې پیښې لکه چاودنې، هدفي وژنې او بلوګري شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي اوس یوازې د بې تعلیمه او بې وسه خلکو تر بچو پاتې نه ده بلکې ورستیو پیښو څرګنده کړه چې وس لرونکي او تعلیم یافته ځوانان هم اوس د سخت دریځۍ په لار روان شوي دي چې له وجې یې دا هیواد په نړۍ کې بدنامیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي ترهګري داسې خطره نه ده چې ګنی حکومتونه به نسکور کړي او واک به ترلاسه کړي او د تکړه مشرتابه په قیادت کې د پاکستانی پوز ورستیو عملیاتو په ډاګه کړه چې په تیر یو نیم کال کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. خو ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ په نسبت د پاکستان لپاره مخ په زیاتېدونکې آبادی لویه خطره ده او داسې اندازې لګول کېږي چې د روانې پیړۍ تر پایې به دا آبادی له 150 کروڑ واوړي. دې لړ کې د خاندانی منصوبه بندۍ پروګرامونو هم ډېره ګټه نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې حساب د خلکو زیاتېدونکی شمیر پاکستان د عدم استحکام او ګډوډۍ اړخته بیایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ساسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. جرمني د روس او بلاروس په پلان شو پوځي مشکونو کې د پوځیانو د شمیر په اړه شک خودلې او فرانس وای روس د غرب د ویرولو ستراتیژي کاروي خو ماسکو وای په دې تمرینونو کې شاوخوا 10,000 سرتیري برخه لري. له نړیوال قانون سره سم نړیوال سارون کې به په هغو پوځي مشکونو کې حاضر وي چې په کې له 10,000 څخه زیات پوځیان ګډون وکړي. احمد تکل دا موضوع روښانوي.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیس او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لري د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین پرون د استونیا په پلازمینا تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې لسلو زرو اوړي. د فرانسې دفاع وزیر پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 10,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري. خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کمه وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دي. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیه تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي. خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پکتیا د ګومل جګړه د پلی ولسوالۍ بې کوره شوي وایي حکومت او نړیوالې ټولنې دې ورسره زر تر زره مرستې وکړي. دوی تیر مازدیګر له مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله په بیړه کورونو پرېښودو ته اړ شول او ارګون او سروبي ته یې هیڅ له ځانه سره نه دي وړي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکړي.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه ارګون او سروبي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي ګاډي څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن مشال راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخستې ده د وول کې د خپل سرونه مرخلاص کړي د شج وول کې اتیب کو خالص بندی بندگان راغلی نور یا تی ارشای پاته سره دی کومک وکي سلاي دي مور یو سرپنا خيمه راکي لا ته دي کريي هغه پیسې راکي سلا ټول دغه سترټيرو لاندې پراتي.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړی شوی خلک خپل هغه خپلوان او دوستانو ته هم پاندېښنه کړي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې اسار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځای شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط را باندې تیر شوي دي چې ښځې ماشومان هر څه مو ورجننده شهر ایستلي دي. سرپناه نه لرو. هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چرچ طرفه چې کومه د مینونه دي چارواکو ته مؤسساتو ته دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی کومه نه مړی پیدا.
بلوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځای شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چېرې هغوی سره لازمې مرستې ونشي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د وروستیو جنګونو له امله سروبي او ورګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي. بسترپناه دي څه چې دي مونږ په اوسه مونږ ورسره کوو خو دومره ډېر مونږ په لاس کې څه نه لرو چې مونږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو د مرستندویه ادارو دا ده چې راشي بېځایه شوي دي نږدې وګوري ډول ډول مرستې ورسره وکړي که نه کیدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ خولیرې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
خوږی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د انتظاماتو په اړه باندې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکو افغان پولې ته نږدې غرونو ته د سیل لپاره په تلو بندیز لګولې او دوی وایي چې څوک هم هلته ځي نو د مخکې نه به پولیټیکل چارواکو نه اجازه اخلي. د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویلي دي د خادینیزو ناو سیمتنا تختول شو ولسی کسانو در خلاصول لپاره خپل هلې درې پیل کړی دي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د لوړګي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد او ځای مشرانو ترمنځ په یوه جرګه کې پریکړه شوې چې ځای خلک به افغان پولې ته نږدې غرونو ته د سیل لپاره نه ځي او چې څوک هم لرې پرتو سیمو ته ځي نو د مخکې نه به انتظامیې نه اجازه اخلي او دوی ته به سیکیورټي ورکولی شي. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ویلي دوی په دلخاد او افغان پولې ته نږدې سیمو عملیات کړي او هڅه کوي چې ولس تختول شوي ځایي کسان د وسلوالو نه راخلاص کړي. د لوړګي دلخات کلي یو مشر ولی محمد مشال ریډیو ته وایي چې د کورنۍ غړي یې وسلوالو تختولي او دوی ډېر خفه دي.
معلومات خبر را کړ
او د لوړګي یو بل مشر لطف الله وویل او د خیبر جنسی یو مشر حضرت ولی پردی وای چې دغه تختول شوی کسان دی د انساني همدردی په بنیاد رخلاص کړی شي.
زمونږ خو دا اپیل دی چې د چا سره دا کسان وي نو هغو له مونږ دا اپیل کوو چې په انساني همدردی په بنیاد باندې په کار ده چې دغو کسانو لارې هی ورکړي.
تر اوسه چا د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د خیبر ایجنسۍ لوړګي انځرو ناو سیمې ته دغه کسان د سیل لپاره تللي وو او هلته نه وسلوالو تختولي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا ودریالا پرویز خټک ویلی دی چې د سوبې په ټولو جماعتونو کې به تر تربیه شوي استادان برتی کوي. د شروع په ورځ ودریالا هاوس کې د امنیت په اړه یوه غونډه کې ودریالا د اوقاف ادارې ته د سوبې د ټولو جماعتونو د حساب معلومولو هدایات هم جاري کړل. د خیبر پختونخوا سیاسي او سماجي غړو د ودریالا دا ګام ستایلی دی. تفصیل د ځلاند یوسفزي په دې راپور کې.
د وزیر الله هاوس د اعلامیې تر مخه د بریفینګ په غونډه کې د پولیسو مشر صلاح الدین محسود، قائم مقام چیف سیکرټری اعظم خان او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. وزیر الله په دې موقع د اوقافو ادارې ته د ټولي صوبې د جماعتونو شمیر او معلوماتو راغونډولو هدایات جاري کړل. وزیر الله وویل چې په جماعتونو کې به مرحله وار تربیه شوي استادان برتی کوي. سیاستمدار او مدني فعال ایډوکیټ سلیم خان وایي چې که حکومت داسې وکړي نو د امنیت په ټینګښت به ښه اغېز ولري.
مرکزونه دي نو په کار نه چې دا سیم لائن شي او دې کې داسې حکومت ترلاسه مطلب چې ارزه یو خبره کیږي او ټیک خبره کیږي.
وزیر الله یوازې د تربیه شوي استادانو د برتی کولو خبره کړې ده او لا دا تفصیل نه دی معلوم چې آیا دغه تربیه شوي استادان به د جماعتونو د امامت او خطابت کار هم کوي او که څنګه. د وزیر الله هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د جماعتونو د شمیر وروستو چې کله د دې لپاره پالیسي او قانون جوړیږي نو هغه وخت به د جماعتونو د استادانو په سرنګوالي هم مشورې او بحثونه کیږي. د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو د سانګې غړی او مدني فعال طارق افغان وایي
چې ټولې پارټۍ اول وزیر اعلی په اعتماد کې والی او د هغې سره د مشاورت نه پس دغه ګام اوچت کړي ځکه چې دا زموږ د ځوانانو د مستقبل سره تعلق ساتي. امامان او په دې کې استادان یوازې دا نه چې دې دینی تعلیم حاصل کړی، په کار دا ده چې دې ته دنیاوي تعلیم هم شرط کیږي او هغه کوالیفیکیشن د دې لپاره داسې کیږي چې دې دنیاوي تعلیم هم حاصل کړی، دې مذهبي تعلیم هم حاصل کړی، دې د هر قسمه مذهبي سیاسي پارټونه د دې هغه سره تعلق نه دی، د انتها پسند تنظیمونو سره د دې سره تعلق نه دی.
د پېښور په هنتون د جرنالیزم سانګي چیرمن ډاکټر فیض الله جان وایي چې په جماعتونو کې د لوی عمر کسانو ته د دینی تعلیم ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکړي شي نو د ټولنې ډېری نیمګړتیاوې به پوره شي.
ډیرو کلو کې په ډیرو علاقو کې سکولونه نشته خو جوماتونه په هر ځای کې شته. که هر جومات مکتب ډکلیئر کړي مکتب هماغه که سکول ډکلیئر کړي که نه کله دې کې به صرف او صرف قرآن نه ښایي که نه دې سره سره به چې کوم دی نو لکه میتھمیټکس هم ښایي جنرل ساینس هم ښایي که نه نو دا به چې کوم دی اوورآل ایجوکیشن ته به د دې د ډېر پازیټیو کانټریبیوشن.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د دارالعلوم حقانی لپاره هم د 150 کروڑ روپو ورکولو اعلان کړو. په سیاسي ګوندونو کې ځنې خلکو د حکومت په دغه مالی امداد نیوکه کړې وي خو بیا ځنو د دینی مدرسو د اصلاحاتو په غرض دغه ګام ستایلی وو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په دې برخه کې شمالي وزیرستان ته ورزو. د شمالي وزیرستان زمینداران وایي چې د دوی لکونه کړه ځمکه چې په ټوچي دریاب کې د سیلابونو له کبله غیر آباده شوې وه اوس بیا زرخېده شوې او آباده شوې ده. دا خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره په دریاب حفاظتي پوشتې جوړې کړي. له سیمې د عمر دراز وزیر دا راپور ورو
د عملیاتو پس چې سیمه ته خلک واپس تللي زمینداران وایي چې 1300 کالونو کې دغه دریا یا تیچی کې د زیات سیلاب نه راتلو په وجه په دواړو غاړو زرونو لکونو اکړه زرخیزې ځمکې آبادې شوې چې فصلونه پې ولاړ دي. دوی وایي که د دریای ټوچي یا تیچی په منځ کې دولت حفاظتي پوشتې جوړې کړې نو دغه ځمکې چې مخکې غیر آبادې وې او اوس آباد شوې د دوی د فصلونو لپاره به آباد پاتې شي.
تقریبا پلاکینه کړم ځکه امیر مخارو پکړی دو دغه نه ماشه مکمل پیر رو پیر دا و باید خو ایست چون کې اذر به ادب وشه د ځمکه پخپل آباد شوې دو تو سه ول دلا خو ایست میرا کومه ته درخواست ده چې دغه ته یو طرف ته او بل طرف ته حفاظتي پښته شي چون کې کا بیا د دې سلابین اروشي د امیر تایور هم ځکه چې پخپل د امیر مهنت نه ور خپل آباد شوې دو نو هغه بیا امیر زیا شي د امیر ستری او لوړه شي چې دا د شاول نه څاو د خجرې پرادو تقریبا چې دغه یو سړ نه د بل سړ پرادا وتاړل شي امیر د روزګار او یو ذریعہ او جوړا شي
د ډانګې منځيري شي بیا او دا غم ځکه بیا د غاسه ابودا شي زر زر کرناله څه ته دا خالي د میر د نغر کلی دو دلا چې دا زپک شرا گیا دا هر ابودا ځکه وا دا نن سبا ابودا دو ته چې دانه د میشته چې دارا دارا تا ون رو کوي داسې بل دي تا ور کوي بل تا ور کوي چې ډانګې کلا و تا وچول شي بیا دې دا
د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي چې د عملیاتو نه وړاندې دغه دریا کې ځای په ځای حفاظتي پوشتې جوړې شوې او اوس هم دولت پلان لري چې دغه منصوبه مخ په وړاندې بوزي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه کې حبیب ناله د ناپاک اوبو د ایستلو لپاره جوړه شوې وه. خو اوس په دغه ناله کې هیروین چیان لین نه یوازې خپله نشه پوره کوي بلکې دیاترو د غذایی د خپلې استوګنې مرکز جوړ کړی دی. نور حال د کویټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ ښار د ناپاکو اوبو مرکزی حبیب ناله کوم چې د سرکولر روډ په غاړه د جنار روډ او زرغون سړک څخه تیریږي په دې وروستیو کې یو ځل بیا د ایروین چانو او د نشې توکو د پلورونکو مسکن جوړ شوی دی چې له امله په عادي وګړو زیات اغیز پرېوتی دی. په دې ترڅ کې نور حال او عبدالبصیر الکوزی څه داسې راته بیان کړی.
د نشه کې د مجبورۍ د غریبۍ د وجې سره نن بې تعلیم لوی سولم ډېر مسکینان د مسکینۍ د وجې په کې رالم بیا م کوزده واده راوکړو نن نو کریم نس نسو کولی نه نوکری ولم بی تعلیم سړی ولم شپږ بچیان مې نه د مجبورۍ څه کوم د هر چا به محتاج یې د هر چا به دغه ستا به دښمن یې ته به په پنجې ورته درېږې نو زه به دا د نوي ځوانانو ته دا وایم چې هر څه دې وکړي په دنیا کې خدای دې بس سړی په دې روینو په دې نشناخته کې
یو بل ځوان سمیرالله وایي چې دی د تیرو پنځلس کلو راهیسې په دغه نشه اخته دی او څو ځله علاج هم کړی دی خو بیا هم دا نشه نسی پرېښولی
را روان نسل ته زموږ دا پیغام دی چې الله پاک دې اول زموږ سي د سر دښمن د دې ګندګۍ څخه وساتي برحال اوس موږ کې پساو یو کې نو کو ام بدن مو درد کې په تکلیفې جو په عذابی جو کې وکړو ام مړ یو کې نو کو ام مړ یو
که څه هم د ابیب ناله په غاړه ښوونځي او حکومتي ودانۍ جوړې دي خو پر دې برسېره د حکومت لخوا تر اوسه د دغه نشه یي توکو او نشیانو په ضد څه ځانګړي ګامونه نه دي پورته سوي البته د انسانیت بچاو او مایلو ټرست په نوم د خیر ښېګڼې د ځینو نورو ادارو لخوا کله ناکله د دغه نشیانو په ضد عملیات ترسره کیږي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د روان کال په لومړنۍ اونۍ کې په تعلیمي ادارو کې د نشه یي توکو د کارونې په اړه د یو رپورټ د خپرېدو وروسته و صوبایي حکومت ته امر کړی و چې د کوټ په ګډون دې د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو د استادانو او زده کوونکو د وینې معاینات ترسره سي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د وګمې په غږ دا سندره ستاسو د ټولو په نظر
سمرنه